مېلمستیا له هلمند څخه یو میرمنه چې خپل میړه سره په بلوچستان کې ګردی ځنګل کم ته اوختله په لارې میړه ورڅخه ورک شوې ده او دا بې وسخه ځه هلته ګردی ځنګل کم ته په یو فاصله سره د بلوچستان په سیمه کې په یو بلوچ کور کې ناشته ده او مرستې ته اړتیا لري. له ګردی ځنګل څخه یو افغان په ټلیفون کې داسې معلومات راکړل.
د نیکه نوم یې نیک محمد دی، د ورور نوم یې میرحمزه دی، د زوی نوم یې سید احمد دی، د خسر نوم یې پتی محمد دی، د میړه نوم یې حبیب الله دی او د لیوره نوم یې حاجی محمد ګل دی. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د حاجی وکیل د کلي دی. پاکستان ته راتلل د خپل خاوند سره، خاوند سره تاریخ کې شوی دی، هغه حکومت یې ولې ده. دوی د بارامچی ولسوالۍ کې د بلوچستان په یو کلي کې هغه ښځه پاته ده، بس اوسېدان تلته درلېږلې ده چې زما خپلوان که چېرې څوک خبر کړي ما راشي او ما کور ته بوځي.
که چاته د دغه ښځې په باره کې معلومات وي او یا د هغې د کورنۍ په اړه معلومات لري او یا یې خپله د کورنۍ غړي زموږ غږوري، نو لطفا په دې شمېره دې له جمعه خان جمالیار سره خبرې وکړي. 00929852559 د ټلیفون شمېره یو ځل بیا ویم، 00929. که دننه په پاکستان کې نو دې ته حاجت نشته، راسم نمره وهلی شي 02550505. هیله من یو چې دغه میرمنه خپل کورنۍ پیدا کړي. اوس هم د ازادۍ رادیو د دیونی بحث.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مونږ د دې اونۍ بحث ته ښه راغلاست. په دې بحث کې به د دوهم پړاو انتخاباتو په وړاندې پراته امنیتي خنډونه او ستونزې وڅېړو. تاسو هم په جریان کې یاست چې دوهم پړاو انتخابات به د عقرب یا لړم د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. افغان او نړیوالو امنیتي ځواکونو ویلي چې دوی د انتخاباتو د ډاډمن ترسره کولو لپاره ښه امنیتي تدابیر لري. دغه راز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم څرګنده کړې چې مختلفو سیمو ته د انتخاباتو ضروري مواد لیگلی او لا هم دغه لړۍ روانه ده. خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې امنیتي ستونزې شته او خلک دې ته اندېښمن دي چې آیا وبه کولای شي په ډاډه زړه رای ورکړي او کنه. په خاص ډول په جنوبي سیمو او ولایتونو کې وسلوالو طالبانو هم ګواښ کړی چې د دوهم پړاو انتخاباتو په وړاندې به خنډونه جوړ کړي. دوی د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې حملې به ترسره کړي او له خلکو یې غوښتي چې د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ نه شي. په دې بحث کې به له خپلو میلمنو سره دا وڅېړو چې په کومو سیمو کې امنیتي ستونزې ډېرې دي، آیا خلک به وکولای شي د رایو مرکزونو ته ولاړ شي، د تیرو انتخاباتو په مقایسه به امنیتي ستونزې ډېرې وي او که کمې، آیا طالبان دا امکانات لري چې انتخابات ګډوډ کړي، امنیتي ارګانونو د انتخاباتو د امنیت لپاره څه تدابیر نیولي او داسې نور. په دې بحث کې را سره میلمانه دي په ولسی جرګې کې د پکتیکا ولایت استازی نادر خان کټوازی، د کورنیو چارو وزارت ویان زمری بشری او د امنیتي چارو کارپو جنرال هیګل سلیمان خیل. لمړی تاسو ته ښه راغلاست وایم. بشری صاحب، معلومات ورکړی د انتخاباتو د امنیت په اړه چې کوم پلان هم جوړ کړی دی، چې دا څومره وسیع پلان ده او څومره به وکولی شي د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي؟
د کورنیو چارو وزارت پر امنیتی پلان باندې کار پیل کړی دی او دا امنیتی پلان یو مشترکه او همغږی پلان دی چې د ټولو افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ جوړ شوی دی او په دې کې بین‌المللي ځواکونه هم شامل دي. یعنی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت، د افغانستان د ملي دفاع وزارت، د افغانستان د ملي امنیت ریاست او همدارنګه ایساف او ناټو ځواکونه ټول په دې پلان کې شامل دي او هر قوت ته خپل مسؤلیتونه ورکول سوی دي. اوس تر کوم ځایه پورې چې پر پلان باندې کار مطرح دی، کار پیل سوی دی او په سرعت سره پر پلان باندې کار روان دی تر څو نهایی سی او عملا تطبیق سی. یو شیګنه دلته داده چې پلان مخکې د مخکې موجود و، پلان اول دور ته جوړ سوی و، اوس پر دې پلان باندې یو ځل بیا کار پیل سوی تر څو هغه سی پذیره نقاط چې په پلان کې شتون لري هغه پیدا کو، وی پیژنو او دا وری ډک کو. د دې تر څنګ یو بل زمينه چې د پلان لپاره مساعده سوی د تطبیق لپاره البته هغه وروستی عملیاتونه دي چې د دو میاشتو په ترس کې د هیواد په مختلفو نقاطو کې سرته ورسول سو. د مثال په توګه په هرات کې هغه ولسوالۍ چې واقعا ناامنه وي په هغو کې عملیات وسو او هلته اوس ډېره ښه زمینه مساعده ده. نو په کلیاتو کې هیله مند یو چې د ده پلان په تطبیق سره هیوادوالو ته یو مسؤونه او ښه زمینه مساعده سي تر څو ولاړ سي او په ټول ټاکنو کې بیا هم پراخ اشتراک
کرد. ډیره مننه کوربدان جنرال صاحب. هی ګل سلیمان خیل، تاسو د پوزي چارو کارپوی است، افغانستان امنیتی وزیر ته ډیره معلومات غوړم، په عمومي توګه یو معلومات ورکړي چې تاسو ارزیابي د افغانستان امنیتی وزیر څخه څنګه ده؟ آیا وضع د انتخاباتو لپاره برابر ده؟ کزین ستونزې ست غوړم چې په لنډ وخت پر نظر ورکړي.
په عمومي توګه موږ د افغانستان وضع وڅېړو، د افغانستان وضع کړکیچنه ده، هیڅ جوړ نه ده. افغانستان وضع بی امنیتی چې هاته په کابل کې موجوده ای، نو موږ به د برمل د ولسوالۍ د پکتیکا نه به څه وکړو چې څه شی به شي. عمومي وضع جوړه نه ده د هغه دپاره.
نو څه تیاری ته پکار ده؟ سامدګي ته پکار ده، څه بد وشي
تیاری دغه پکار ده چې هغه پلانونه چې بشري سبب ویلي، دغه پلان چې د ائتلافي قواو سره یو ځای مشترک پلان جوړ شوی ده، دا پلان که په درست توګه عملي شي، تطبیق شي، یعنی عملی او تطبیق څنګه، ما په نظر د نظامی کارپو په ځکه تجربه لرم په دې کې، پلان جوړول ساده کار ده، په کاغذ به پلان جوړ شي، ولی اصل رمز د موافقت په یو پلان کې دا ده چې پلان ورکول او پلان کنټرولول او گزارش اخیستل. گزارش به ځینې اخلي چې تاسو کړی دي، ولی دا خلا راغله، ولی دا نقص راغله، ولی دا پیښه وشوه، گزارش به اخلي خپل ډول. نو دا یو راز د موافقت ده. نو په دې اساس که چېرته دغه پلان چې د بشري سبب ویلي، دا پلان واقعا کنټرول شي، واقعاً عملی شي، او د په مناسب ځایو کې د خلکو له پښتنه وشي، او د مسؤول د هغې منطقې نه که پولیس ده که والی ده، هغې نه جدي پښتنه وشي، جدي پاسپاس وشي، تطبیق جدي اوامر ته صادر شي، او نسبي موږ دغه انتخابات کامیابه ولی شو.
اوکې ډېره مننه جنرال صاحب. کټوزی صاحب، تاسو په ولسي جرګې کې د خلکو استازي استلته، حتمن د دوهم پړاو انتخاباتو د امنیت په اړه خبرې اترې کیږي، او اته په ولسي جرګې کې یا په ملي شورا کې څو ځله امنیتي چارواکي هم غوښتل سول استجواب سول په دې اړه د امنیتي پلانونو په اړه. په ولسي جرګې کې د انتخاباتو د دوهم پړاو د امنیت په اړه څومره اندېښنې موجود دي؟ وایي تاسو په دې اړه څه بحث کړی، خبرې اترې کړي دلته
په ولسی جرګه کې؟ تاسو پیږئ چې ولسی جرګه کې د افغانستان د ټولو ولایتو د ټولو برخو استازي موجود دي، او د امنیت وضع په ټول افغانستان کې یو شانه ده، نه په ټول افغانستان کې بیا امنیتي په یو ډول ده، او نه امنیت په یو ډول. د افغانستان په ځینو برخو کې بیا امنیتي ده، په ځینو برخو کې امنیت ده. طبیعي خبره ده چې ټول افغانان له بیا امنیتي څخه رنج وړي او ځوریږي، خو په ځانګړي ډول باندې د هغو سیمو استازي چې هلته عملا جګړه روانه ده، جنگ ده، او خلک یې تر تعدید لاندې دي، له دغو وکیلانو له دغو استادو سره طبیعي خبره ده چې د امنیت په میسه کې ډېرې اندېښنې دي. او لکه تاسو وویلو چې موږ امنیتي چارواکي چې موږ کله ولسي جرګې ته راوغوښتلو چې د امنیت په هکله باندې دوی موږ ته معلومات راکړي، د امنیت ستونزې هغو خپلې ستونزې موږ ته وویلې چې پرېکړه به دې وسوه چې په ګډه سره ولسي جرګه او امنیتي چارواکي غونډې ولري، او د غونډو په نتیجه کې به داسې یو لایه ګډ ډول باندې دوی سره جوړه کړي، تجویب یې کړي چې هغه بیا ولسي جرګه تجویب او رئیس جمهور یې توشیح کړي.
نو دا غونډې مو جوړې کړي، او کم جوړې کړي په څه په کې وسوه چې
د ولسي جرګې عمومي غونډو کې نه دي، هغه د ولسي جرګې د امنیت کمیسیون او امنیتي چارواکي هغه غونډې سره لري. او په دوو ورځو کې چې د انتخاباتو دوم دور د انتخاباتو بیا اعلان شو، بیا امنیتي چارواکي زیات توجه یې د امنیتي وضع سمول او امنیتي پلانونو جوړولو ته ده. په هر حال باندې د ولسي جرګې یا د په مجموع کې د ملي شورا د غړو خپله هم دا وظیفه ده چې یوازې په ټول دغه په امنیتي ځواکونو باندې نه وغورځوي، چې د امنیت په راوستلو کې د امنیتي ځواکونو سلو کې سل ونډه ولري. خپله باندې دغه د شورا غړي هلته قومونو کې چې دوی له چا سره په ارتباط کې دي، د شورا هر غړی کولای شي دا وظیفه لري چې د قومونه وپوهوي، هلته له خلکو سره وغږیږي، او که چېرته په یو نه یو طریقه باندې له مخالفینو سره یو اړیکې نیول کېدای شي، چې هغو تم دا خبر هغه کې چې دا یو ملي پروسه ده، د دغې پروسې کې برخه نه اخیستل د تا خپل ولس ته، د تا خپل ولسوالۍ ته، او د تا خپل ولایت ته زیان.
بله کټوزی صاحب، غواړم یو لنډه پوښتنه بله هم تاسو نه وکړم. تاسو له خلکو سره ډېر خبرې کوئ، د هغوی د ستونزې مثلا حکومت ته رسوئ، د خلکو روحیت څنګه ده په دوهم ځل انتخاباتو کې د برخه اخیستو په برخه کې، او په عمومي توګه په جنوبي ولایتونو کې د انتخاباتو لپاره دغه زمینه تاسو څنګه بولئ؟ له امنیتي پلوه
امنیت خو که موږ تاسې وسو هم یا امنیتي وزارت سمه ده، یعنی امنیتي وزه خو سمه نه ده، خو هلته څو کارونه کېدای شي. یو د امنیت په راوستلو کې له ولسونو څخه باید سي کار واخیستل شي، هلته قومي مشرانو عالمانو سره ناستې وشي، کېدای شي حکومتي چارواکي ناستې ورسره وکړي، حتماً هلته خپل هغه ملي مالی ساتون کې دي، سیمه ایز ساتون کې دي، چې له هغو څخه د تېرو انتخاباتو په هغه کې دغه هغه کار اخلي سي. دوی هغه وکړي عمومي رویه دوه مغه لري، یو داسې خلک کله سي د هغو خلکو رایې باطلې شوې، خلک ډېر زیات ناامیده او ډېر په قهر او ډېر غوسه و، عمومي خلکو سره چې غږېدلو، نو اوس د هغو سیمو خلک زه فکر کوم له چا سره چې زه غږېدلی یم، تېر وار به هم دلته په دغو انتخاباتو کې دوی هڅې وکړي چې زیات خلک برخه پکې واخلي.
بله، تشکر کټوزه صاحب. سلیمان خیل صاحب، تاسو هم د جنوبي ولایتونو له حالاتو څخه په ځانګړي ډول ډېر خبر یا ځکه هلته هم وظیفه ترسره کړې او خلکو سره په یو ډول سره ارتباط لري، په عمومي توګه څه باید وسي؟ کوم خلکو ته باید ډېر رول ورکړی سي؟ د کوم خلکو مرستې جلب سي تر څو د انتخاباتو دوهم پړاو په ښه امنیتي ډاډمنه فضا کې ترسره سي؟
په جنوبي ولایتو کې که موږ تاسو فکر وکړو، د جنوبي ولایتو چون قومي مناسبات په کې ډېر رول لري، او تر اوسه پورې د افغانستان نظام په جنوبي ولایتو باوجود سرحد ته پراته دي، که سرحد ده خلکو ساتلی ده، که ولسوالۍ ده خلکو ساتلی ده، او په دېرش نفر ولسوالۍ نه غلي کېږي. په جنوبي ولایتو کې په هر نظام چې راشي باید د قومي مشرانو نه ګټه واخیستل شي، چې قومي مشران لاس ورسره یو نه کړي د دې منطقو امنیت نشي ساتلی. اوس هم دغه هغه ساتي لکه کټوازي صاحب چې وویلې په تېر انتخاب زه چې عملته وم هم ما د قومي مشرانو نه پوښتنه کړې ده، یعنی قومي مشران بیا دومره صادق خلک هم دي که اصل مشر مشر ته مشر وي، عدد ثابت خلک دي، چې خپل مشر که په ساده کې یو تورست روان شي خپل تلیفون درته کوي، تلیفون درته کوي چې درغلو بس کټواله.
نو تاسو څه ګومان کوئ؟ تاسو درې کاله په خواله وي، اوس یو څه حالات تغیر شوی دي؟
دا خو یو خبرې دي چې هر څوک وایي چې په خوا شرای دغه په خوان دغه انتحاري وو، یعنی دا انتحاری وو، یعنی داسې نه وه چې دا انتحاري نه وو، پخوا هم دا مینونه وو، ما ته درې واره مینې خودل شوی ده، بد شوی دا خلکو په کومک وو، نو ما صرف عسکر نه وو.
بله،
ولې د خلکو نه باید استفاده په جنوبي ولایتو کې استفاده وشي؟ بالکل بالکل، زه اطمینان درکوم چې هغه خلک بیا د خپلو خلکو سره پیژني، طالب سره پیژني، بل سره پیژني، دښمني هم نشي کولی، بل هم نشي کولی، دغه پروسه.
جنرال صاحب، ګورئ، وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې دوی به بیا هم د انتخاباتو په ورځ بېلابېلې یا زیاتې حملې وکړي، او خلکو ته هم خبرداری ورکړی چې په انتخاباتو کې برخه ونخلي، دا به د خلکو په روحیه باندې څومره بد اغیزه وکړي، او د دې د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
زه درته وایم چې بیا زم خپل خبرې ته راځم. وګوره، دغه ابلاغي مخکې هم ورکړی وي، په دا اول انتخاباتو کې هم ورکړی وي، دا چې زه په پکتیا کې هم اول انتخابات درسه جمهوري هغه وخت کې هم ورکړی وي، دغه بغه وي، لیکن د دور انتخاباتو کې حتی خلکو ګوتې هم پرې شوې، وګونه هم پرې شوه، لیکن بیا هم د پکتیکا تاسو ولیدل، د پکتیکا نه ولیدل، د خوست نه ولیدل، چې شوراګانې پورته شي، موږ بیا هم باوجود چې موږ د انتخاباتو رای ته خو نه قتل شول، لیکن بیا هم موږ رای ته خپل رای کارو ورته راځي کګوته. لیکن په هغه ولایتو کې ما مخکې ته چې قومي مناسبات دي، د هغې منطقې که چچینی وي که عرب وي، مخالف د دولت وي، لیکن هغې سره حتما یو داخلي ورسره ده، رهنما ورسره ده، هغه داخلي تورست، هغه داخلي مخالف، خپل قوم پیژني، خپل قوم پیژني، خپل د قوم دښمني نشي کولای.
اوکې، ډیره مننه.
دا بالکل د قوم نه د استفاده وشي.
دا بشری صاحب، د کورونا او چارو وزارت د طالبانو امکانات په دا دوم پړاو انتخاباتو کې تاسو څنګه ارزیابي کوي؟ آیا هغه امکانات چې په اول راوند کې درلود اوس هم درې نوز به هم کولای سي په یو ډول سره انتخاباتو ته دوی ګواښ واقعي سي؟
وګورئ، مهمه دا ده چې موږ کوم تدابیر نیولی دي، موږ کوم تعهدات هیوادوالو ته ورکولی سو، دا مهمه خبر ده. کوم اقدامات مو پورته کړي دي تر څو دوی ته مسؤونه زمینه مساعده کړو؟
نو بشری صاحب وبخښئ، تیرو انتخاباتو ته په کتو سره چې ګڼې پیښې وسوې، خپل ولسمشر وویل چې یو سل دېرش څخه زیاتې حملې وسوې، بلسګونه کسان ووژل شول او ټپیان شول، د پولیس او د ملي اردو په ګډون د دې انتخاباتو لپاره هم تر هغه ښه تدابیر نیولي؟
بلې، و هیله مند یو چې دا تدابیر مو لا پیاوړي وسي. وګورئ، څو موارد مطرح دي. اولا خو په اول پړاو د انتخاباتو کې هغه تدابیر چې نیول سوی و ټول رهبری او اداره او کنټرول د امنیتی ځواکونو په لاس کې و. بیمللی ځواکونو هم په پلان کې شتون درلود، ولی غوی حمایوي نقش درلود. اول ځل و چې د افغانستان امنیتی ځواکونو ته مسولیت ورکول سوی و، او دوی دا مسولیت پر ډیر ښه طریقه سره ادا کوي او تطبیق کوي. اوس څه کوو؟ پلان چې موجود دی، پر هغه پلان کار روان دی. ضعیف نقاط دی پلان وست پیدا کوو، بخاطر سی عملی وست بی دی عملو پا نتیجه که کلا چطاس یو پلان جوړوي سل فیصد نپویجه چې کم ارخونه دی پلان شاید دی تطبیق زمینه ډیر مساعده نی، ولی کلا چې تطبیق سی په عمل که بیا گوری چی ساسی پذیریان لری کم نواقص لری ترچو پا اینده که اغا نواقص ډک سی. وست کوشش کوو ترچو اکشنی نواقص چې په پلان که شتون لری اغا عرفه کو، او دا پلان یو پیاوړی پلان زنی جوړ کو. دی دی پلان پا منس که اوازی امنیتی انصار په نظر که نده نیول سوی، امنیتی انصار بنده هم کار سوی ترچو فیزیکی امنیتی زواکونه پا محل که زی پرزای سی. دیده ترچنگ کشفی و استخباراتی انصار بنده هم کار سوی ده ترچو کشفی و استخباراتی ارگانونه مخکل ده چی و ممکنه حمله پر فیزیکی قوه و بنده وسی دوی باید معلومات آماده کی ترچو فیزیکی قوه بیاد دفع کی اغا حمله. دریم انطور ده مشران و ده سپنجر و ده علما و دخالت ده پا ده پلان که او ده دوی حمایت ده. کوشش پر دی که ترچو ده امنی قماندانان للاره او ده والیان للاره لدوغو کتگوری افراد و سر یا اشخاص و سر خبری بوسی او ده دوی حمایت جسب سی. نموش کوشش که ترچو پرمدغ انصار بانده لا زیاد تمرکز بکو. پا ده خاطر چه دیر پولیس نلرو، وس و نویزر پولیس لدر طول، او هر مرکز تا لشپج و اتو و ترلس و یا دولس و تن و پولیسان شاید دی نجده امنیت لپاره زی پرزای سی. که دی ولوس هم کاری نی په حس وجه داتا تبقیه دلائی نیسی.
کرولان بشری سب، کتوازای سب، ستاسو لنظر ده خلق و همکاری ده انتخابات و ده امنیت پتینگه که یا پو مجموع که ده امنیت پتینگه که سمر مهم ده، او آیا حکومت په خاص ډول امنیتی ارګانو تر اوسه پورې توانېدلې چې د خلکو دغه همکاري چې ډېره ضروري هم ده ترلاسه کړي؟
دموږ مخکېنی انتخابات سی وسو په مجموع کې که موږ داسې بې طرفانه قضاوت وکړو، یعنی دلته له بده مرغه په دې ټولنه کې داسې یو کلتور داسې هر څوک له خپل ځان بری جمه کوي او په بل څه باندې هغې خلاصوي. د سیمې په هېوادو کې چې انتخابات کېږي دلته سې ډیموکراسي تر موږ ډېره مخکې ده. دغه هندو پاکستان تاسې وګورئ، هلته هم د انتخاباتو په ورځ باندې ډېرې پیکې رامنځته کېږي، ډېر خلک وژل کېږي. په افغانستان کې خو د جنګ حالته، دلته دغسې پیکې دا طبیعي دي، دا هېڅ موږ تاسې دا توقع ولرو چې دا انتخابات داسې یو انتخابات چې هیڅ پیښې دې نه سي پکې رامنځته. دغه خو بالکل موږ داسې هیله باید ونه لرو. خامخا به دغه پیکې وي، د موږ دغه قسم خوړلي دښمنان چې هلته ناست دي هغه هم دا خلک تجنه
کوي. هڅه خو به کوو د مخنیوي
لپاره، اوس موږ هڅه کوو. هڅه دلته دوه خبرې دي، یو د خلکو بیا د خلکو له همکاري خو په ځانګړي ډول باندې هغه سیمو چې زه یې استازیتوب کوم، که ولسونه مشران او عالمانه وي ورسره همکاره، په هېڅ ډول باندې امنیتي ځواکونه په یوازې سر باندې نه سي کولای چې هلته امنیت تامین کړي، خلکو ته داسې ډاډمنه فضا تیاره کړي چې هغه وکولای سي فلي رایې واچوي. تر ټولو مهمه چې زه یې ګڼم چې تر اوسه پورې خو یو انتخاباتو ته وخت کم پاته ده، او بله بده مرغه زه چې معلومات لرم له خلکو سره تر اوسه پورې له مشرانو سره هېڅ اړیکې نه دي نیول سوي. داسې د عامه پوهاوي لپاره چې دغه د انتخاباتو ارزښت خلکو ته ور وښيي، د دوی د رایې ارزښت وښيي چې د تا رایه څومره ارزښت لري، ته چې په دا انتخاباتو کې برخه نه واخلې ته څومره اقتصادي سیاسي زیانونه کوي.
کټوازی صاحب، تاسو د خلکو استازی یاست په ولسي جرګې کې، تاسو په دې برخه کې څه کړي؟ هدف مې تاسو څخه د ولسي جرګې غړو
دا تر ټولو زیاته وظیفه ما مخکې وویل چې تر ټولو زیاته مسؤلیت وظیفه د ولسي جرګې یا د ملي شورا د غړو ده، ځکه چې هغه د ملت استازي دي، دلته راغلي دي، دوی باید چې له خپلو ولسونو سره په دغه هغه کې برخه ولري. په تېرو انتخاباتو کې البته هر چا تر خپله توانه پورې چې توان یې سوی ده هغه خلکو په هاوي کې برخه اخیستې ده. اوس هم د ولسي جرګې چې دلته بیا دغسې هغه مور باندې کېږي چې د ولسي جرګې غړي دي هلته کمپاینونه کوي. اول د ولسي جرګې هر غړی یو سیاسي باید واوسي، د یو نظر خاوند واوسي، له کمپاین یې څوک نه شي کولای، مګر د ده عمومي وظیفه دا ده چې زه اوس خپله باندې زه ځمه پکتیکا ته، زه باید چې هلته ولسوالیو ته ورځم، خلک پوه کړم. اول په مجموع کې د ما دا وظیفه نه ده چې زه خلک د یو کاندید پلو ته راغه کړم، دا د ما دوهمه وظیفه ده. د ما اوله ملي وظیفه دا ده چې خلکو ته د انتخاباتو د رایې اچولو د انتخاباتو په نتیجه کې څه رامنځته کېږي دغه ټکي ورپه ګوته کړم. د انتخاباتو ارزښت وروکم. په هر صورت باندې هر وکیل دی، هر قومي مشر، هر عالم دا وظیفه لري، او دا چې په دا وسنوي حالاتو کې له خلکو څخه دما دغه یله ده چې دوی په دې باندې پوه سي که په دې یو ولایت کې انتخابات هم نه وسي، یو ولسمشر دلته ټاکل کیږي که په دې دریو ولایتو کې، مګر هغه ولسمشر به بیا د دوی د خوښې ولسمشر نه وي، هغه به د دوی په رایو نه وي ټاکل سوی. پنځه کاله به هغه ورباندې مسلط وي، نو د دې لپاره چې دوی خپل ولسمشر ولري، دوی په زیاته اندازه باندې په رایو
برخه. جنرال صاحب سلیمان خیل، ولسی جرګه په مجموع کې ملي شورا لکه څنګه چې لازمه ده د خلکو د پوهاوي په برخه کې یا د خلکو د هڅونې په برخه کې چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د امنیت په ټینګښت کې د انتخاباتو لپاره برخه واخلي، ستاسو نظر د سیاسي کارپوه د سارونکي په توګه خپل هغه وظیفه او دنده ترسره کړي لکه څنګه لازم ادا وکنه؟
ولسی جرګه ټول نه دی اجرا کړی، حتی داسې وکیلان زه پیژنم چې هغه خپل کلی ته نشي تللی، په یو ارتباط راغلی دلته هغه وکړه شوی دی.
دوی خپل پڅ دی په دې برخه کې که حالات ورته دي برابر، شرایط ورته دي برابر.
نه، دوی بابا له هغه چې د خلکو رایه دی اخیستې ده، ولې خلکو ته نشي ورتلی؟ که وکیل رایه دی اخیستې وي، که وکیل کړی وي،
یعنی خپل کارونه په سټر ګرځي.
دوی بالکل قطن قطن د څلور کاله چې دوی تیر شوی داسې وکیلان شته چې خپل سیمې ته نه دي تللي، نو څنګه به عامه پوهاوی منځته راشي؟ امنیتي ارګانونه به نو څه منابد ګناه ولري چې خلک ورسره همکار نه وي؟ پولیس سره د امنیتي ارګانو ته چې خلک کومک ونه کړي، خلک ورته رانه شي، خلک همکاري ورسره ونه کړي، خلک راپور ونه کړي، خلک لاس ورنه کړي، نو امنیت تامینېږي؟ په جهان کې دا نه دي شوي. ولې در حال کې چې د امنیتي ارګانو زیاتره سترګې د امنیت پر راوستو کې ملي شورا ته دي، ملي شورا ځکه چې خلکو نمائندگان د خلکو نه راغلي، در حال کې چې هغه نمائنده هغه هلته نه شي تلای، پولیس څه وکړي؟ امنیتی ارگانیزه. لیکن بعضی وکیلان شته چې حقیقتاً هغه بعضی ولایتو کې چې امنیت تامین ده، باندې هغه وکیلان بیا په شخصي منافع روان دي، خپل تنظیم ته روان دي، خپل تنظیم ته باقی، یعنی عامه پوهاوی کې ملي شورا مفکره.
سلیمان خیل صاحب، غواړم یو بل پوښتنه هم دلته تاسو نه وکم. کله ناکله یو شکایت کیږي چې امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې ملک څنګه چې لازمه ده هماهنګي نه لري، ملي اردو، پولیس او دغه راز بهرني ځواکونه او ملي امنیت. تاسو د پوځي چارو کارپوه یاست، په دې برخه کې څه نظر لرئ؟ آیا لازمه هماهنګي پدې کې ستاسو په عمومي توګه د امنیت ټینګ په برخه کې؟
په امنیتي ارګانو کې که واقعاً هماهنګي موجوده وي، کوردینه موجوده وي، یو قرارګاه مشترک ولري، قرارګاه د درو بلګ ارګانو قرارګاه مشترک موجود وي، نمائنده هلته موجود وي، نوکریوال هلته موجود وي، هر واقع د پاره دوی ټول سره خبر شي، په کل اردو کې سره خبر شي، یو همګي دا همګي وجود نه لري. یو پوستانه د پولیس خو د پوستونه تشکیل شوی ده، د ملي اردو غونډه خو نه ده چې برک کې ناسه غونډه کنډک ده، د پوستونه غدا نو د سره د زیاتره د پولیس سره همکاري نشته. که د پولیس سره همکاري وای او د کوردینه وای د همکاري وسره وای، امنیت به نسبتا
ډیره مننه. بشری صاحب، غواړم تاسو نو پښتم چې یو خدا ده چې د هماهنګۍ په برخه کې څومره د خبر رښتیا چې هماهنګي نسته او کوي د انتخاباتو د امنیت ټینګښ لپاره د ملي اردو او د پولیسو د ملي امنیت او دغه راز بهرنیو ځواکونو ترمنځ هماهنګي څنګه ده په خاص ډول، او څومره ځواکونه به په عمومي توګه د انتخاباتو د امنیت لپاره وګمارل سي؟
کومدتن خبري وکړو د انتخاباتو د پلان پاکله او د هماهنګي پاکله. هماهنګي شتون لري او د هر ورځې په تیریدو سره د پیاوړ کېدو په حال کې ده، یعنی هر ورځ چې تیریږي د هماهنګي پیاوړی کېږي. د هماهنګي د تقویت لپاره ظرفیتونو ته ضرورت شته. د بیملي ځواکونو ظرفیتونه ډېر لوړ و، سو کال د مخه د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیتونه ټیټ و. توقع ده سوا چې دا باید په مغه ظرفیت سره همغږي منځته راسي، دا امکان نلری. اوس ګورو چې د درې کالو مخکې په پرتله سش کال همغږي ډیره شده. د ټول ټاکنو د اول پړاو په پلان کې ډیره شمه هنګي و، یو بل ته ډیره شی مرسته رسولې، همغږي ډیره شوه او حمایت ډیره عالی و.
ولی بیا هم ډیره پیښې وسوې، بیا هم ماته په کابل کې
بلکه سرنګ چې په اول کې کټاوزی سبا یاد کړه، پیښه به کیږي افغانستان په جنگ کې دی، د افغانستان په سوایل سوایل لویدیز او سوایل ختیز او سیمو کې هم د اوس جنگ روان دی. په ولسوالۍ کې هر شپه پر پولیسو عملی کیږي، هر ورځ له 15 تر شپږو، حتی بعضی ورځ له شپږو نه تر لسو پورې پولیسان په اوسطه توګه شهیدانیږي. یعنی دا عادي حالت نه دی. په دغه حالاتو کې چې انتخابات کوو، مشکلات به ګالو او مشکلات به ورسره تړلي.
تیر من نه کړو دن کټاوزی سبا پوښتنه به در کوم، هغه ده چې تاسو د خلکو استازی یاست، تر ډیره د خلکو ونډه یا ګډون په انتخاباتو کې ضروری ده او تاسو هم پې ټینګار کوئ. که چیرې د خلکو ګډون کم وي، دا به د راتلونکي نظام لپاره یو ډول نقص نه وي؟ یعنی مشروعیت به تر پوښتنې لاندې رانیسي، ځکه که کم خلک هم ګډون کوي نو یو کس خو به انتخابي کې درې جمهور په توګه.
بلې، د قانون نه مخې خو موږ دلته کوم هغه نه ورته لرو چې دوم پړاو کې خدای دې وکړي چې هر څومره کسانو برخه پکې واخیستل شي چا زیاتې رایې وړي، مګر په دا خو په قانوني لحاظ باندې مثلا د دوی هغه نه لري، مګر په عمومي ډول باندې په انتخاباتو کې چې څومره د خلکو ګډون کم وي، په هغه اندازه باندې خو د هغه نظام مشروعیت خو سړی نه شي ویلی چې مشروعیت مثلا هغه کېږي، مګر هغه د نظام ارزښت او د نظام قوت کمزوری کېږي. نو بیا هم له خلکو څخه ما چې غوښتنه وکړله علم یې وکړل، کنه په دې پړاو کې چې هر څومره خلک هغه وکړي یو بڅ خامخا کامیابېږي. په هر حال باندې د خلکو زیات ګډون په دغه هغه کې پروسه کې په هر صورت کې په اول کې په دوم پړاو کې وي، د نظام په مشروعیت او د نظام په پیاوړتیا کې ډېر مهم رول
ډېره مننه کور ودان. جنرال صاحب سلیمان خیل، که دا وروستۍ پوښتنه تاسو نه وي، ستاسو له امنیتي ارګانونو څخه غوښتنه څه ده چې باید څه وکړي تر څو انتخابات په ډاډمنه فضا کې ترسره شي او خلک وکولای شي په ډاډمنه فضا کې مرکزونو ته ولاړ شي او رایې ورکړي؟ یعنې څه باید وکړي ستاسو نظر سره؟
زما د امنیتي ارګانونه یو هغه داده چې دوی د ټول پلانونه د ائتلافي قواوو سره کوردینه کړي، باید او د والیانو د او د کمانډانانو په واسطه د خلکو سره د خلکو همکاري ځانته جلب کړي وي او خلکو نه همکاري وغواړي، او په ټول ټاکنو کې او د خلکو نه هم زما ارزو داده چې په افغانستان کې دیرش کاله جنگ جریان لري او دوی دي لکه څنګه کټوازی صاحب چې وویلې د خپل آینده د رئیس جمهور د ټاکنو لپاره دي، دوی په هر قیمت چې کېږي دوی باید راووځي او خپل رایه استعمال کړي تر څو بیا د پنځو کالو دپاره د دوی د ناخوښې رئیس جمهور په دوی نه وي تپل شوی.
بلې، ډېره مننه. بشری صاحب، وروستۍ پوښتنه تاسو نه، هغه دا چې که څه هم تاسو هغه امنیتي پلانونه هم چې دي هغه هم تشریح کړل چې تدابیر هم نیولي دي او پلانونه هم لرئ، څومره ډاډه یاست چې دا پلان به عملي کړی سي په ولایتونو کې او په ناامنو سیمو کې؟ او دغه راز د دفاع وزارت ویاند ښاغلی عظیمي سورج وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تر 300,000 ډېر ځواکونه به ګمارل کېږي د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره د بهرنیو ځواکونو په ګډون. تاسو هم معلومات هم دغه دي
تر کوم ځایه پورې چې د ډاډ او د اطمینان موضوع مطرح ده؟ د افغانستان امنیتي ځواکونه خاصتا پولیس او د کورنیو چارو وزارت کاملا متحده دی چې دا پلان به تطبیقیږي او هیوادوالو ته به امنیت تامینیږي.
او وزارت هم لري،
او سه تقریبا درې ورځې مخکې د کورنیو چارو مشرتابه خپل جلالت مآب د کورنیو چارو وزیر رسمي مکتوب او امر ټول ولایتو ته صادر کړی دی، او په غمر کې ټول پولیس په اوله درجه وزارتو کې هم د اوس قرار لري. دا یو برخه د پلانو چې هم د اوس تطبیق شوی ده. ولی تر کوم ځایه پورې چې د امنیتي ځواکونو شمیره مطرح ده، زه فکر کوم دا مخکې له وخت نه چې وایو 300,000 امنیتي ځواکونه، په دې دلیل چې تر اوسه پورې هغه پلان کاملا نه ده نهایي شوی. بعضې د همغږۍ موارد پاتې دي چې هغه باید همغږي او هماهنګ سي، وروسته له هغې رسمن اعلان کړو چې دا پلان څومره افراد لري، څومره مراکز خلاصیږي، آیا ډیر سوي دي که کم سوي، دا موارد دي چې وروسته ان شاء الله په ډیر نږدې دوه درې ورځو کې به ان شاء الله وي.
خدا به خلکو ته وایي چې راتلونکي څخه به انتخابات په ډاډمنه فضا کې تر سره شي
ان شاء الله. هیله مند یو چې فضا تر هغه هم لا ډاډمنه او مسؤونه وي، په دې دلیل چې په بعضو ولایتو کې عملیات وسو او په هغو ولایتو کې ان شاء الله لا ښه زمينه هیوادوال ته مساعديږي. زموږ هیله دا ده، ارزو مو دا ده، او له خدای جل جلاله نه هیله کوو چې په دغه لار کې له موږ سره یاري او مدد وکړي.
ډیره مننه کور ودان له خپل میلمنو څخه. زمونږ د دې اونۍ بحث هم دومره، او موضوع هم و د انتخاباتو د امنیت په اړه چې امنیتي ځواکونو یا امنیتي ارګانونو څه کړي دي او خلک باید پکې څنګه برخه واخلي. ډیره مننه له خپل میلمنو هر یو، جنرال صاحب هي ګل سلیمان خیل پوځي کارپو، او دغه راز د کورنۍ چارو وزارت لویان زمری بشری، او په ولسی جرګې کې د پکتیکا ولایت د خلکو د لاستازي نادرخان کټوازی څخه تشکر مننه.
ذا اونا تر اوو اوو رزي باونيكي.